السلام علیکم ستړي مشه د سهار اته بجې شوې صفی الله ستان اگزایمو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خراغ لاست وایم په دغه پروګرام کې وړاندې اوره د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی د هاګ محکمې ته تللی څو له 2003 کال راهیسې د شوې جرمونو د څېړنې په برخه کې مرسته او ملاتړ وغواړي.
دری سفر قرار است هیئت افغانستان اراده و برنامه‌های
دری سفر په ترڅ کې به افغان پلاوی د جرمونو نړیوال محکمې ته د افغانستان د اسلامي جمهوریت اراده او عملی پلانونه وړاندې کړي.
د طالبانو لاسته د دهلې بند تر لوېدو وروسته د کندهار خلک او چارواکي اندېښمن دي.
تر پنځه اویا فیصده پر ټول ځمکې باغونه همدغه بند څخه اوبه اخلي. طبیعي خبره ده چې که چیرې اقدام وکړو دغه بند ته کوم زیان ورسیږي دا به زموږ پر پستونو اقتصادي مسایلو باندې مستقیم منفي اغېز ولري.
ننګرهاري میرمنې د بهرنیانو تر وتلو وروسته د لاسته راوړنو خوندیتوب اندېښمنې کړي.
د نړیوالو نه ملل متحد نه دا غواړو افغانستان هغه معاهدې چې امضا کړې د ښځو د حقوقو د لاسته راوړلو لکه د هغوی د تعهد او رعایت په برخه کې باید قوي ضمانتونه واخلي.
اروپایي ټولنې د دایمي همکارۍ په تشکیلاتي تړون کې د متحدو ایالاتونو، کاناډا او ناروې د ګډون خبر ورکړی. د هر څه تر خبرونو وروسته مهمه خبرونو سره ټکی په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې خپل حملو ته زور ورکړی د ناټو عمومي منشي وایي دا ټلواله د افغان ځواکونو د ملاتړ لارې چارې لټوي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستي جنرال مایک میلی وایي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانستان د هوایي ځواک د ملاتړ د دوام پر بلان کار نه دی شوی. او د بیلاروس د اپوزیسیون مشرې له امریکا غوښتي چې د الکساندر لوکاشینکا پر رژیم نور بندیزونه ولګوي. پوره خبرونه په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې خپل حملو ته زور ورکړی د ناټو عمومي منشي وایي دا ټلواله د افغان ځواکونو د ملاتړ لارې چارې لټوي. یون ستلتنبرګ پرون د اروپایي ټولنې د دفاع وزیرانو غونډې ته وویل که څه هم د افغان ملي دفاعي ځواکونو لپاره د ناټو روزنیز ماموریت د راوتو په حال کې دی خو دا ټلواله به د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي.
د غوڅ ملاتړ د ماموریت ختم له افغانستان سره زموږ د اړیکو د ختم معنی نه لري. دا اصلا یو نوی څپرکی پرانیزي. اوس موږ ګورو چې څنګه د افغان ځواکونو مالی ملاتړ، روزنې او په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته دوام ورکړو.
د ناټو عمومي منشي په عین حال کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې ناټو په افغانستان کې د سولې د روان بهیر کلک ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې په هلمند او نورو ولایتو کې د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ خونړۍ جګړې روانې دي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مایک میلی وایي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانستان د هوایي ځواک د ملاتړ د دوام پر پلان کار نه دی کړی. جنرال میلی دا څرګندونې تېره شپه د امریکا له دفاع وزیر لوی راستین سره په ګډه خبري غونډه کې وکړې. هغه زیاته کړه ښایي د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د افغان ځواکونو د روزنې پروګرام په کوم بل هیواد کې پیل شي. له افغانستانه د امریکا او ناټو د پوځي ځواکونو د وتلو بهیر د مې په لومړۍ پیل شو او تمه ده چې د سپتمبر په 11مه بشپړ شي. د امریکا دفاع وزیر ښاغلی آسټین خبریالانو ته وویل د امریکایي ځواکونو له ملاتړ پرته ښایي افغان دفاعي امنیتي ځواکونه له ستونزو سره مخ شي، خو هغه هیله څرګنده کړه چې داسې ونه شي. په کابل کې د امریکا د سفارت چارج دافیر وایي د مالی وزارت د مطبوعاتو د عامر او د تلو نیوز د پخواني ویندوی نعمت روان وژنې سخت تکان ورکړی. راس ویلسن پر ټویټر په یو بیان کې پر روان برید غندلی او د هغه له کورنۍ او دوستانو سره یې خواخوږي څرګنده کړې. دا جکپوړی امریکایي ډیپلوماټ وایي د رسنیو پر ضد تاوتریخوالی ډیر ناوړه کار دی. ښاغلی ویلسن زیاتوي پر رسنیو حملې باید سمدستي بندې شي. نعمت روان پرون پنجشنبې په کندهار ښار کې د ناڅرګندو وسلوالو په ډزو ووژل شو. د دې حملې مسؤلیت وسه کومې ډلې نه دی منلی. طالبانو ویلي چې په دې وژنه کې دوی لاس نه لري. د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ امنی قمندان څارمن عبدالله او یو بل پولیس له طالبانو سره په نښته کې وژل شوي. د لوګر د امنی قمندانې ویاند ګل حیدر احمدي پرون ازادي راډیو ته وویل د لوګر په مرکز پل عالم کې دا نښته د چهارشنبې په ماښام وروسته له هغه وشوه چې طالبانو د عمر آباد سیمې پر پوسته برید وکړ. د احمدي په وینا په نښته کې طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې. د بلاروس د اپوزیشن مشر له امریکا غوښتي چې د الکساندر لوکاشینکا پر رژیم نور بندیزونه ولګوي. سویتلانا تخانوفسکایا چې پرون د می په شپږمه د امریکا د کانګرس استمایا غونډې ته وینا کوله، همداراس پر واشنگتن غږ وکړ چې په بلاروس کې د روان سیاسي بحران د ختمولو په مقصد د اروپایي منځګړو پر هڅو ورګټ شي. میرمن تخانوفسکایا چې په لیتوانیا کې د تبعید ژوند تیروي، همداراز ویل متحده ایالات باید د لوکاشینکا د منځوي کولو لپاره له ډیپلوماسۍ کار واخلي. هغه په خپل واد کې د بشري حقوقو سرغړونو او ځپونکو اقداماتو ته اشاره وکړه او له کانګرس یې وغوښتل چې په بلاروس کې د مدني ټولنې، خپلواکو رسنیو او په هیواد کې دننه او بهر د بشري حقوقو د مدافعانو ملاتړ پراخ کړي. سویتلانا تخانوفسکایا ادعا کوي چې د 2023 کال د اگست په میاشت کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکي او د اپوزیشن فعالان د حکومت پر پراخو مظاهرو د حکومت د ځپونکو اقداماتو پر وړاندې یو موټی کړي دي. په برازیل کې د مخدره موادو د قاچاقبرانو پر ضد دولتي ځواکونو په عملیاتو کې 25 کسان وژل شوي دي. د عملیات د برازیل په لوی تجارتي مرکز ریو د جنیرو ښار کې شوي. د قاچاقبرانو او پولیسو ترمنځ دغه نښته پرون د ریو د جنیرو په یو بېوزله سیمه کې شوي. د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې دا جنایتکار ډله چې د عملیاتو پر مهال پر پولیسو ډزې وکړي، د مخدره موادو په قاچاق، شکو، قتلونو او انسان تښتونو کې لاس لري. د عملیاتو له جریانه د ویډیویي تصاویرو کې ښکاري چې د دې ډلې غړي سیمې ته د پوځي ګاډو له رسیدو سره سم د بامونو له لارې تښتي. د برازیل پولیسو وايي په وژل شویو کسانو کې د دې ډلې مشر هم شامل دی او زیاتوي پولیسو لږ تر لږه 10 مشکوک کسان نیولي هم دي. په دوبۍ کې د پرتمینو ودانیو بیې لوړې شوې ځکه له پرمختللو هیوادونو ځینې شتمن خلک د کرونا د وبا له محدودیتونو د تېښتې لپاره دې ښار ته ځي. د دوبۍ د لوکسو ودانیو بیې پخوا تر دې رالوېدلې وې. خو روان 2021 میلادي کال په لومړیو درې میاشتو کې د هغو بیې د تیر کال د لومړۍ ربع په پرتله په سلو کې 230 لوړې شوې. د جایدادونو د معاملو دفترونه وایي په تیر اپریل میاشت کې سل او په مارچ کې څلورې تکورونه چې د هر یوې بیه 2.5 میلیون ډالر وخرج شوي. په داسې حال کې چې په ټول 2020 کال کې یوازې 450 کورونه معامله شوي وو. ډیری دا کورونه او جایدادونه د انسان په لاس په جوړ شوي جمعیره ټاپو کې دي. د اسوشیټیډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې اکثر دا کورونه د افغانستان د جنگ سالارانو او نایجیریا، سوریا او لبنان په څیر د نورو هیوادونو شتمن خلک او سیاستوال اخلي څو خپلې ګټلې پیسې پکې خوندي کړي. خبرونه مو واوریدل. کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. رازو لمړی مطلب ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د جرمونو د نړیوال محکمې له څارنوال سره د خبرو لپاره د هالند هاګ ښار ته تللی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ښاغلی اتمر او ورسره پلاوی به د دغه سفر پر مهال د جرمونو د څیړنې لپاره د حکومت پر عملي پلانونو رڼا واچوي. د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا د احتمالي جنگي جرمونو د څیړنې لپاره د دې محکمې له اقدام سره مخالفت څرګند کړ او د محکمې پر څارنوالي او ځینو نورو چارواکو بندیزونه ولګول. دا بندیزونه د بایدن ادارې په جنوري کې لری کړل. په دې اړه نور تفصیل په دغه راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان حکومت پلاوی به په افغانستان کې له 2003 کال پر وروسته موده کې د شویو جرمونو د څیړنې په برخه کې د مرستې او ملاتړ غوښتنه وکړي. افغانستان په همدې کال د دې محکمې غړي توپ ترلاسه کړ، نو ځکه دا محکمه چې د هالند په هاګ ښار کې ده کولای شي له 2003 کال د وروسته جرایمو په اړه تحقیقات وکړي. افغان حکومت د بهرنیو چارو د وزیر محمد حنیف اتمر په مشرۍ دا پلاوی پرون پنجشنبه هاګ ښار ته واستو. د بهرنیو چارو وزارت ویاند حمید تهذیب تیره شپه ازادي راډیو ته د دې پلاوی د سفر پر اهداف رڼا واچوله.
د دې سفر قرار است هیئت افغانستان اراده و برنامه های
د دې سفر په ترڅ کې به افغان پلاوی د جرمونو نړیوال محکمې ته د افغانستان د اسلامي جمهوریت اراده او عملی پلانونه وړاندې کړي او د محکمې ته به د دې پلانونو د عملی کېدو د څرنګوالي ډاډ ورکړي. موږ هڅه کوو چې د جرمونو نړیوال محکمې سره د هیواد د عدلي او قضایي بنسټونو د همکاري په مټ په افغانستان کې د سولې او سمدستي دایمي اوربند د ټینګېدو ترڅنګ د سویو جنایتونو د تړنی او پراتلونکو کې د دې جنایتونو د مخنیوي چارې عملی سي.
د عدلی وزیر فضل احمد مانوي، سرپرست لوی څارنوال زبیح الله کلیم او د عدلی قضایی او امنیتی بنسټونو کارپوهان د دې پلاوی غړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د جرمونو نړیوالې محکمې د خپلو صلاحیتونو د جګړې د متضررینو او د بشري حقوقو د مدافع ډلو د غوښتنو په اساس په افغانستان کې د تیرو کلونو په جګړو کې د جنگي او بشريت ضد جنایاتو اړوند شکایتونه راټول کړي دي او په دې برخه کې د عملی او مستقیمو تحقیقاتو غوښتنه یې کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خبر شو ویلي افغان حکومت د ټولو اړوندو قضیو د عدلي او قضایي تعقیب په برخه کې د خپلو اقداماتو راپور د محکمې ته سپارلی، خو په دې اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. د جرمونو د نړیوالې محکمې د استیناف قاضیانو د 2000 کال په مارچ میاشت کې د دې محکمې څارنوالانو ته اجازه ورکړه چې په افغانستان کې د طالبانو، امریکایي ځواکونو او د دولتي قواوو لخوا د جنگي جرایمو د تورونو په اړه تحقیقات وکړي. خو کله چې د دې محکمې څارنوالې فاتو بن سودا د امریکایي ځواکونو د احتمالي جنگي جنایتونو په اړه تحقیقات پیل کړل، نو د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې کلک مخالفت ورسره څرګند کړ او پر هغه یې بندیزونه ولګول. د امریکا د هغه مهال د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د جرمونو نړیواله محکمه د امریکا له ملي حاکمیت څخه په سرغړونه تورنه کړه. متحد ایالاتونو دا تورونه د روان کال په اپریل میاشت کې لری کړل او له دې سره د دې محکمې پر ځینو نورو چارواکو بندیزونه او د ویزې ممنوعیت هم لری شول.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نو ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
پوهنه
زموږ مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1260 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي امریکا او نړۍ به دا ونه مني چې طالبان د وسلو په زور واک تر ګوتو کړي. ښاغلی خلیلزاد په دوشنبه کې د ازادي رادیو د تاجکستان د څنګه سره ځانګړی مرکه درلوده. هغه د جګړې له دواړو خواو وغوښتل چې سولې ومني او لومړیتوب ورکړي. د ازادي رادیو د تاجکستان د برخې خبريال ملا رجب یوسفی د دغه ځانګړی مرکه په جریان کې له ښاغلی خلیلزاد پوښتنه کړي چې د انتقالی حکومت پیشنهاد څنګه کړی او ذکر ډیر خبرګونونه پارولې دي.
اول خو پیشنهادی کې ما کردیم چند ماه پیش
لومړی خو څو میاشتې مخکې چې موږ کوم وړاندیز وکړ، هدف یې دا و چې دواړه لوري، یعنی د طالبانو لوري او د افغانستان لوري، وهڅوو او متوجه کړو چې د سولې په اړه د بحث په اساسي مسلو خبرې وکړي، ځکه د سولې دا بحثونه ورو پر مختلل او لازم سرعت یې نه درلود او راتلونکي لپاره په اساسي مسلو بحث نه و پیل شوی. خبرګون له هغه څه چې تاسو ویل توپیر درلود. د ډیرو افغانانو خبرګون تر لاسه شو. نږدې ډیر پلانونه خپل افغانانو را مخې ته کړل چې زینو کې همغه اساسات چې موږ وړاندیز کړو ومنل شوی وو او زینو یې توپیر هم درلود. اوس افغانانو هڅه کړې چې له هغه ډیر شو پلانونو نږدې دوه پلانونه تر رسیدلې دي. موږ هیله مند یو چې وکولای شو یو پلان ته ورسیږو او طالبان هم له خپل ځانه یو پلان وړاندې کړي چې کېدلی شي په خبرو کې له دې دوه پلانونو بل اخره په یو پلان یو سیاسي هوکړې ته ورسیږي. نو زموږ د وړاندیز مو خدانه و چې هغه څه دی لاسلیک شي چې موږ وړاندیز کړي. نه، زموږ مو خل دی وړاندیز دا و چې څنګه په افغانستان کې د سولې د خبرو د چټکولو سره مرسته وکړو.
چې ما پیشنهاد کردیم کو بازم کوم پیشنهاد جدیدی نه بو نیست کې، یعنی در سفر اخر چې
هغه څه چې موږ وړاندیز کړو بیا هم وایم چې کوم نوی څه نه دی چې په ورستی سفر کې ما کوم نه وړاندیز کړی بي. دا د سونه یو مخکې وړاندیز دی، یا وو هغه دا و چې سولې ته د رسیدو لپاره باید لومړی د دواړو لورو ترمنځ په کلی پرنسپونو هوکړه وشي او موږ د راتلونکي لپاره له دې اصول یو شمیرې هلته درج کړي وو. په دې پرنسپونو کې له هغو بحثونو چې تر دې د مخکې د طالبانو او نورو افغانانو ترمنځ بحثونه پرې شوي، مثلا هغه بحث یا مجلس چې تیر کال په دوحه کې شوی وو، له هغې مو استفاده کړې وه. او دویم مو په اساساتو یا عمومي سپونو کې د انتقال د دورې وړاندیز کړی وو چې انتقالي یا د دواړو خواو ترمنځ مشارکتي حکومت او دریمه مسلې دایمي او عمومي وربند وو.
من قسمت سوم مسلې آتش بس دایمي او کلی بود.
و همزمان با خروج آخرین نیروهای آمریکا از افغانستان،
داسولی په بحثونو به نور هم غږیږو. خو افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو سره هم مهاله طالبانو په افغانستان کې خپل بریدونو ته زور ورکړي. له دې بریدونو لږ تر لږه یوې په لوګر کې وروستۍ برید تاسو په یو ټویټ کې غندلې. ګڼ افغانانو تاسو پر دې ټویټ عکس العمل ښودلې دی او په تاسو یې پور پورې کړی دی چې د تاسو چلند دې سبب شوی چې طالبان داسې بریدونو ته وهڅول شي. د دې بحث پارونکي ټویټ اصل سو
اصل اون تویتی بحث برانگیز چی بود؟
در این شک نیست که سطح خشونت بالاست در افغانستان.
دې کې شک نشته چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه ډیره لوړه ده او دا چې موږ د هیواد ته د سولې دروستلو هڅه کوو دلیل هم دا دی چې تاوتریخوالي پای ته ورسیږي. یعنی دا سينه و چې افغانستان آرام او جنگ نه و او موږ راغلی یو له طالبانو سره ناسیو. نه دا سينه ده، دا جګړه دا او هدف ته جګړې ختمولو چې موږ له طالبانو سره کیناستو، ځکه په دې ټول یو خپل دي چې د افغانستان مسله د جګړې لاري نه هواري کی د یوې دوامدار جګړې او یا د خبرو لاري سیاسي موافقه کی او د جګړې ختمولو او سولې ته رسیدو ترمنځ انتخاب سره مخ یو. لومړی باید وایو چې افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه لوړه ده او لومړنۍ اړتیا دا ده چې دا باید رخکته شي. د ټویټ په اړه دا بریچ چې لوګر کې وشو دا یو ناوړه بریده وو، یو ترهګره کړنه وه او ولسی خلکی هدف وو. نو تبن دا لومړی ځل نه دی چې ما داسې یو ټویټ لیکلې ده. تر دې مخکې هم کله چې بدی پیښې شوي ولسی خلک هدف ګرځول شوي ما ورته خبرګون خودلې او نوې څه نه وو.
ما عین کار را در گذشته هم کردیم، خود چیز نوی نبود.
چون این دیده می شود که حکومت افغانستان و گروه
کاری چی افغان حکومت و طالبان یو هم لخپل و دریزون و تیرودو تچمتو نخ کاری پداسی وضعیت که در افغانستان در اتون که لپار استا سورند وی نت سده
حتی هیچ طرف از آماده نیست که گذشت کند.
خب اول باید گفت هدف ما ایست که هر دو طرف
لومړی باید وایم چې زموږ هدف دا دی چې دواړه اړخونه سولې ته د رسیدو لپاره کار وکړي. طالبان د دوو لارو ترمنځ یو انتخاب لري، یا دا چې وغواړي د جنگ لاره ونیسي، خو که دا پریکړه وکړي افغانستان به یو دوامداره جګړې سره مخ شي. په هغه صورت کې به طبعاً د افغانستان حکومت مقابله وکړي او موږ به د افغان حکومت پلوي وکړو او پر طالبانو به فشارونو ته دوام ورکړو. هغه باسونه چې موږ کړي هیڅ هیواد چمتو نه دی چې داسې یو حکومت چې د جنگ یا زور له لارې وتپل شي هغه ومني او یا یې د افغانستان مشروع حکومت وګڼي. داسې یو حکومت به منځوي وي، خو که دا انتخاب کړي چې د سولې او خبرو له لارې یو ټول شموله حکومت رامنځته شي او د هغه اصولو پر بنسټ کار وکړي چې نړۍ ته د منلو دي، نو داسې حکومت به نړۍ ته مشروعیت ولري، افغانستان سره به نړۍ مرسته وکړي، ځکه افغانستان نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. دا یو انتخاب دی چې طالبانو ته متوجه دي، خو حکومت او نورو افغانانو ته هم په وسنیو شرایطو کې اړتیا دا ده چې سیاستوال او حکومت یو بل سره یو موټی شي، او که د افغانستان سیاستوالو ترمنځ اختلاف زیات شي نو نور ستونزې به رامنځته کړي. هیله ده چې دوی هم مثبت او لازم اقدامات وکړي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد څرګندونې مواوري دي. ښاغلی خلیلزاد د ازادي راډیو د تاجکستان له څنګه سره مرکه کړې وه، د طالبانو سره د سولې د خبرو همدارنګ د انتقالي حکومت د پیشنهاد په اړه باندې هم څرګندونې درلودې چې تاسو واوریدي.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
ورزو کندهار ته د وستوال طالبانو لخوا د کندهار د دالې بند نیول کېدو د راپورونو تر خپرېدو وروسته دغه ولایت چارواکي او عام خلک دغه مهم بند ته زیان رسولو په اړه اندېښنه لري. تر دوه اونۍ جګړو وروسته په داسې حال کې د دالې بند په بشپړه توګه د وستوال طالبانو لاس ته لوېدلی چې ټاکل شوی و درې اونۍ وروسته د کندهار لپاره د دغې سترې حیاتي پروژې د ارتفاع د لوړېدو چارې پیل شي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د دالې بند د ساتنې پر امنیتي پوستو د شاوخوا دوه اونیو سختو جګړو وروسته د تېرې چهارشنبې په ورځ دغه پوستې سقوط او یاد بند په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو لاس ته ولوېد. د دغه راپورونو تر خپرېدو وروسته د کندهار چارواکي او عام خلک دغه مهم بند ته د زیان رسولو په اړه اندېښنه لري. د دهلې بند چې د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې موقعیت لري، د 202 میلیونه متره مکعب اوبو د ذخیره کولو ظرفیت لري. په کندهار کې د ارغنداب سندیزی حوزې رئیس انجینر توریالی محبوبی ازادي راډیو ته وویل د دهلې بند د ټولو افغانانو ګډه ملي شتمني ده چې په ساتنه کې باید ټولې شکیل غاړي خپل مسؤلیت ترسره کړي. د شاغلی محبوبی په وینا دغه بند د کندهار د وو ولسوالیو شاولي کوټ، ارغنداب، دامان، میوند، جړی، پنجبایی او ډنډ کرنیز ځمکې او باغونه خړوبوي. د نوموړي په وینا که خدای مکړه دغه بند ته زیان ورسیږي نو دا به د ټول کندهار لپاره یو ستر ناورین وي او خلکو ته به میلیونونه افغانۍ زیان ورسیږي.
زموږ دغه درې عمده فصلونه چې عبارت یې د غنمو، انګورو او انارو څخه د همدغه بند څخه خړوبیږي، تر 50% پورې ټول ځمکې باغونه د همدغه بند څخه اوبه اخلي. طبیعي خبره ده چې که چیرې خدای مکړه دغه بند ته کوم زیان ورسیږي، دا به زموږ پر فصلونو اقتصادي مسایلو باندې مستقیم منفي اغېز ولري. ولې زموږ هیله دا ده د شتلو اړخونو څخه چې دا د ټولو مشترک ملي شتمني ده، په دې کې باید هر شتیل ارګان، هر څوک چې هغه د دې وطن بچی، باید د دې په ساتنه کې ځانګړی رول ولوبوي. هیله مو دا ده چې دا دغه بند ته کوم ځان ونه وړي حتی نزدې دغه زموږ د والهاوس انجنیري تاسیسات ته څیرمه باید چې نه نظامي عملیات ترسره شي او نه په دغه برخه کې د کوم د جنګ جدل رامنځته شي.
د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی اختر محمد وایي که د دهلی بند ته زیان ورسیږي نو د کرنې په برخه کې به کندهار د اوبو له قحطۍ سره مخامخ شي.
تجربه نه ده وطن خلک دي د شکار به ونه کړي و هم بیا هم نه ویل کېږي که وکړي خو نو کندهار ټوله بله خرابېږي. دغه د کندهار دله ده د اوبو بند دی که دا د منځه ولاړې ګر کندهار زراعت ته منځه ځي هم بیا کورونه هم بیا باغونه هم بیا بخشې ټوله شان د منځه ځي. نو دا خو برای یو ژمی بل ژمی اوبه شته نو په دوبي خو به نهشته ګرده باغونه وګرده زراعت وچېږي د منځه وځي نو ګرده دغه مشکلات دي که دغه ستونزې دي ګر کندهار ورسره مخ کېږي.
د ارغنداب ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی ګل احمد د دهلی بند د کندهار د زراعت په برخه کې د اوبو یوازنی سرچینه بولي او له طالبانو غواړي چې دغه مهم بند ته تاوان ونه رسوي.
اوس چې دلته د ارغنداب بند طالبان لاس لوېدلی دی باید طالبان د دې بند سره کوم مقاومت نه ښکاره هغه بند پر هغه خیال باندې ولاړ دي چې مخکې د حکومت په لاس کې حکومت اوبه پر ارغنداب راایله کوي طالبان هم باید راایله کوي. که څه طالبان په لاس کې د حکومت په لاس کې مشکل نشته ورور او کچیر دا د جې باندې لارې دا اوبر انس پر دې خوا باندې درغنده پر خوا باندې خلک ډېر ډېر ستونزمن کیږي. واغونه یو چې جوړ ورو کښتونه یو چې جوړ دلته خلک ورو د تکلیف او مشکلات سره مخ کیږي. بیا ډېر ځپلې دا وس چیر جنگونه او پرغنده او چې دای ستړي دي چې د ماشام په ډوډۍ پر یاري اند یې باغونه ولار دي وسبا او بسبا د انار وصول دي چې دا وبني ورو خلک د پاکر سره مجبور کیږي مجبور ځانواله پاکر ته
چارواکي عوام خلک پر داس محل د دهلی بند د تخریب پاړان جشن شي چې دوی ونی مخ کې د دغه بند یوازنی لوی پل هم د چارواکو په وینا د وسلوالو طالبانو لخوا په بمونو تخریب شوی وو. وسلوالو طالبانو د چارواکو د دغه ادعا او د دهلی د بند د نیول کېدو پاړه تر اوسه څنګه دی ویلي. تر دې مخ کې د کندهار چارواکو ویلي و چې د دهلی بند د ارتفاع د لوړولو چارې به د رواني سور یا غوایي میاشتې په وروستۍ اونۍ کې پیل شي. د کندهار والی روح الله خانزاده درې اونۍ مخکې د خپل درې میاشتنی کار او فعالیتونو د بیانولو پر مهال ویلي و چې د دهلی بند د استملاک ستونزه حل شوې او د استملاکولو د چارې تر پای ته رسیدو وروسته به د دغه بند د دیوالونو لوړولو چارې پیل شي.
د دهلی پروژې د عملن چارې د دوو برخو د اوس عملن چارې پیل دي چې هغه یو برخه په زیات پورې اړه لري یو برخه په بیاري پورې اړه لري. دغه چارې کونی سوي دي او خصوصا د دهلی د بند لوړوالی چې دي هغه عملن چارې استملاک ته چې ما تاسو ته مخکې وویل چې د استملاک لړۍ یې ډېره پراخه وه خلکو خنډونه پکې اچول ما د قومي مشرانو سره لیدلي دي انشاءالله چې د استملاک په مسایل شروع شي چارې به ژر تر ژره پیل شي.
چارواکي وایي د دهلی بند پروژه څلور برخې لري چې د بند د دیوالونو لوړول د کرنې د کانالونو ترمیم د کندهار ښار لپاره د تشاک د اوبو د شبکې جوړول او د 10 میگاواټه برېښنا د تولید ظرفیت پکې شامل دي. د دغه بند پر ټوله پروژه 440 میلیونه ډالر لګښت راځي چې د نړیوال پرمختیايي بانک لخوا ورکول کیږي.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
وس هم د افغانستان په اړه د ویډیوز مطبوعاتو تبصره واوري.
ډیفنس پوسټ خبرونه د طالبانو له لوري د دهلی د بند نیولو په اړه مطلب خبر کړی او د چارواکو په وینا لیکي چې دا بند وسلوالو طالبانو په کندهار کې وروسته له څو میاشتو سختو جګړو ونیو. د دهلی بند نشته او یا کال مخکې د امریکا متحده ایالاتونو جوړ کړی. دوه کال مخکې د آسیا پراختیا بانک د دې بند وی برخې د پراختیا لپاره د نشته 3.5 میلیون ډالر مرستو شمنه وکړه. دا بند کندهار ښار ته اوبه چمتو کوي او د دې ولایت د کرهنې لپاره د اوبه خور یو مهم بند دی. ډیفنس پوسټ لیکي د دهلی بند څو ورځې وروسته تر دې طالبانو ونیو چې امریکایي ځواکونو په رسمي ډول افغانستان د خپلو پاتې ځواکونو په وتلو لاس پورې کړ. ورسپانې د کندهار د اوبو د څانګې د رئیس توریالي محبوبي هغه خبرې هم راخیستې دي چې فرانس پریس اژانس ته یې ویلي دي چې طالبانو په وروستیو کې د دهلی بند کارکوونکو ته خبرداری ورکړی و چې له کاره لاس واخلي. طالبانو تیر میاشت په ارغنداب کې هم هغه بند چې د دهلی د بند پلار پروت دی په بمونو والوساوه او له تیرو شپږو میاشتو راهیسې د دهلی بند شاوخوا په نورو ولسوالیو کې او بیا وروسته په خپل ارغنداب کې سختې جګړې پیل شوې. خو تیر میاشت حکومت ډاډ څرګند کړ چې دا سیمه یې تصفیه کړې ده. د بریټیش ویبل خبرونه ګارډین بیا د افغانستان رسنیو ته د غوښونو د زیاتیدو مسله چړلې ده. د ورسپانې په باور پلسکونو خبريالان د دې غوښونو لامل د افغانستان په مختلفو سیمو کې خوندي ځایونو تتللې دي او یو شمېر خبريالانو د غهواد پری شې ده. ګارډین لیکي په ځینو شهرونو کې د خبريالانو لپاره خوندي ځایونه جوړ شوي دي او د هدفي وښونو د مخنیوي لپاره هغوی ته د ساتونکو وړاندیز شوی دی. ورسپانه سرګندوي چې تیر کال 132 خبريالانو وویل چې دوی ته مخامخ ګواښ شوی دی او په روسش کال د وړم کال په پرتله خبريالانو ته شپږ ویشت په سلو کې ګواښونه زیات شول. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې له 2013 کال را په دې خوا په افغانستان کې د رسنیو تر دېرش ډېر کارکوونکي وژل شوي دي. د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي دي چې دوی د ګواښونو په دې چاپېریال کې د بیان ازادۍ ته اندېښمن دي. دا اندیشنه یو شمیر رسنیو پرون وروسته تر دې یو ځل بیا څرګند کړي چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په ټویټر کې ولیکل چې یو شمیر رسنیو یو اړخیز تبلیغات پیل کړي دي که چېرته د رسنیو له لوري د ناسمو او درواغو خبرونو خپرېدل ادامه پیدا کړي مسؤلیت به بیا د دوی د مسؤلینو او کارکونکو په غاړه وي. په افغانستان کې د رسنیو شاوخوا 10,000 کارکونکو شته چې 40% مېرمنې دي.
اروپای ټولنې د دایمي همکارۍ په تشکیلاتي تړون کې د متحده ایالاتونو، کاناډا او ناروی د ګډون خبر ورکړه. د دې مهم تړون هدف د اروپای ټولنې په قلمرو کې د پوزي ځواکونو او تجهیزاتو چټک حرکت د اسانتیا برابرول دي. په دې اړه تفصیل په دغه راپور کې
اروپای ټولنې پرون د مې په شپږمه د دې ټولنې د دفاع د وزیرانو په غونډه کې د دایمي همکارۍ د تشکیلاتي تړون په مهمه دفاعي پروژه کې د ناتو د غړو امریکا، کاناډا او ناروی ګډون تایید کړ. د دې پروژې هدف د اروپا د وچه په شاوخوا کې د پوځي ځواکونو او تجهیزاتو له چټک خوځښت سره مرسته ده. دا پریکړه د اروپای ټولنې د هغو هڅو یو برخه ده چې هدف یې له بهرنیو شریکانو سره د دفاعي اړیکو پیاوړي کول دي. د اروپای ټولنې د بهرنی پالیسۍ مشر جوزف بورل پرون پنځشنبه په یو بیان کې وویل د دې دریو هیوادونو تجربه به له دې پروژې سره چې مشري یې د هالند په غاړه ده مرسته وکړي څو په اروپای ټولنه کې دننه او بهر د پوځي خوځښتونو وړتیاوې پیوړې کړي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د اروپای ټولنې له دفاع وزیرانو سره په کتنه کې وویل چې د ناتو غیر اروپایي متحدان د اروپای ټولنې د خوندیتوب په برخه کې مهم رول لوبوي. ښاغلی ستولتنبرګ په دې وروستیو کې د اوکراین په سرحد کې د روسي ځواکونو پراخ حضور ته د اشاره پترڅ کې وویل چې د ناتو غړي هیوادونه باید پر خپل امنیت پام وساتي.
ناتو needs to stay vigilant.
ناتو باید ډیر متوجه اوسي او تحولات لنجدې وڅاري. روسیا په سیمه کې په مجموع کې د پام وړ حضور لري او له ورستي کړکېچ څخه د مخکې وخت پرتله اوس په اوکراین کې دننه او بهر ډیر روسي ځواکونه میشت دي.
د دایمي همکارۍ تشکیلاتي تړون د اروپای ټولنې مشرانو په 2018 کال کې چې د لویدیز او مسکو ترمنځ اړیکی پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته ترنګلی شوی وو تایید کړ. روسیې د 2014 کال په مارچ میاشت کې د اوکراین کریمیا ټاپو د خپل خاورې زمیمه کړه. اروپای ټولنې د پوځي تحرکاتو د پیاوړي کولو په مقصد تر 2028 کال لخپلې ګډې بودیجې څخه شاوخوا 1.5 میلیارد یورو ځنګړی کړی دی. امریکا او د ناتو نورو غړو د اروپا په خطیز کې خپل حضور پیاوړی کړی څو د پخوانی شوروي اتحاد دریو جمهوریتونو استونیا، لاتویا، لیتوانیا او همدارس پولند ته ډاډ ورکړي چې د روسیې د برید په صورت کې به دفاع وشي. په لاتویا کې د ناتو د پوځي ځواکونو مشري کاناډا کوي او ناروی چې په اروپای ټولنه کې غړیتوب نه لري هم هلته ښکیل ده. د روسیې او ناتو په اړیکو کې د روان کړکېچ په دوام پرون د می په شپږمه استونیا ادعا وکړه چې یو روسي الوتکې هوایي حریم ته ننوتلې ده او د مسکو پر ضد اعتراض وکړ خو مسکو په جواب کې دا ادعا رد کړه.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړی مرکی
مهمانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه وکړي.
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپنه او دریا
قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې. ورزو لاندو خبرونه ته په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې خپلو حملو ته زور ورکړی، د ناټو عمومي منشي وایي دا ټلواله د افغان ځواکونو د ملاتړ لارې چارې لټوي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مایک میلی وایي له افغانستان د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانستان د هوایي ځواک د ملاتړ د دوام پر پلان کار نه دی شوی. جنرال میلی دا څرګندونې تېره شپه د امریکا له دفاع وزیر لوی داستین سره په ګډه خبري غونډه کې وکړې. په کابل کې د امریکا د سفارت چارج دافیر راس ویلسن وایي د مالیه وزارت د مطبوعاتو د عامر او د تلو نیوز د پخواني ویندوی نعمت روان وژنې سخت ټکان ورکړی دی. نعمت روان پرون پنجشنبه په کندهار ښار کې د ناڅرګندو وسلوالو لخوا په ډزو وژل شو. د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ امنی قمندان سارمان عبدالله او یو بل پولیس له طالبانو سره په نښته کې وژل شوي. د بلاروس د اپوزیسیون مشر له امریکا غوښتي چې د الکساندر لوکاشینکو پر رژیم نور بندیزونه ولګوي. په برازیل کې د مخدره موادو د قاچاقبرانو پر ضد دولتي ځواکونو په عملیاتو کې 25 کسان وژل شوي او په دوبۍ کې د پرتمینو ودانیو بیې لوړې شوې ځکه له پرمختللو هیوادو ځینې شتمن خلک د کرونا وبا له محدودیتونو د تیښتې لپاره دې ښار ته ځي. لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شي تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولې. اوس راځو دوی مینیمای ته پیل په یو راپور کې چې لنګرار راغلی دی. د ننګرار یو شمیر میرمنې وایي د بهرنیو ځواکونو د وتلو له پیل سره په افغانستان کې پر لوستو او فعالو کسانو د حملو پر زیاتېدو اندېښنه لري. په دې راپور واورئ تر هغه وروسته دوه اونیز پروګرامونه خپریږي. نیمه نړۍ او کور کلی.
تورپیکۍ اشنا د ننګرهار د ښځو چارو یوه فعاله ده. دا وایي چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته پر لوستو او فعالو کسانو د حملو له زیاتېدو سره ښځې اندېښمنې دي چې ګوندې له ګڼو محدودیتونو او ننګونو سره به مخامخ شي. دا له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو غواړي چې د افغانستان د کشالۍ د حل په برخه کې دوی یوازې پرې نږدي او د ښځو د حقونو د ساتلو په برخه کې دي له ټولو خواوو په ښه ضمانتونه واخلي. تورپیکۍ وایي هیڅ ښځه دې ته لیواله نه ده چې تر شلو کالو پخوانیو حالاتو سره مخ شي او باید د دوی اندېښنو ته ښکاره ځواب ورکړل شي.
ختم دی چې خارجي قواوو د افغانستان نه وځي نو ټول نارینه او ښځینه په دې تشویش دي چې خدای نه خاصه دغه د ښځو قرباني یا لاسته راوړنې چې خویندې دومره مبارزه وکړله زحمتونه یې کوشش وکړ خپل ځانونه قربان کړ ډېرې خویندې زموږ اوس هم نور هم په خطر کې دي نو دغه اندېښنه شته دی نو موږ بیا د نړیوالو نه ملل متحد نه دا غواړو افغانستان هغه ماهیدی چې مذاکرې د خود د حقوق در سره اړول لکه دا غوی د تعهد او رعایت په برخه کې باید قوي ضمانتونه واخلي تر څو خويند د غره لاسراوړنی په ځای پاتې شي.
د ننګرهار د ولایتي شورا منشي حمیره رفی وای سولې ته لیوالتیا ډیره ده خو په خبره ای افغان کښاله لا روانه ده او که په داسې حال کې نړیوال افغانان په سپین میدان پرېږدي نو راتلونکي ته اندېښنې لا پسې ډیریږي. حمیره رفی اندېښنه لري او وایي په داسې حال کې چې بهرنیان هم له هیواده وځي او که د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د سولې رواني خپلمنځي ناستې پاستې نتیجه ورنکړي نو د قدرت پر سر به کشمکشونه پیدا او د افغان ښځو لاسته راوړنې او حقونه به تر پښو لاندې شي.
ټولنې نیمایي نفوس ښځې دي او زیاتره د جنگ قربانیان یا متضررین هم ښځې دي نو د ښځو دا زیاته اندېښنه ده که چېرته داسې یو معامله دي دوو کې سره چې په هغې کې سوله من سره نه شي نو معلومداره چې دلته به ملک د یو لوی بحران سره مخامخ شي. په دې کې به د ښځو حقوق هم پایمال شي، هغه شل کلنې د لاسته راوړنې به هم د منځه لاړ شي، علاوه د هغې څخه به په ملک کې یو حرج و مرج جوړ شي، کورنۍ جګړې به جوړې شي، بیا هم هر څوک به د قدرت دپاره جنګېږي. او
ننګرهار میشتې میرمنې دغه اندېښنې په داسې حال کې شریکوي چې امریکا له افغانستان خپل ځواکونه ایستل پیل کړي او ویلي دي چې د روانې سپتمبر میاشتې تر 11 نیټې به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي. په افغانستان کې د شته بهرنیو ځواکونو وتل د امریکا او وسلوالو طالبانو د هغه هوکړه لیکي و برخه ده چې دواړو لورو د 2000 کال د فبروري په 29 د قطر په پلازمینه دوها کې لاسلیک کړی و. که څه هم افغان حکومت افغان خزو ته د دوی د لاسته راوړنو د ساتلو او د دوی د حقونو د خوندي کولو او همداشان د وسلوالو طالبانو مرګچی پلاوی بیا خزو ته د زده کړو او کار کولو ډاډ ورکړي، خو د ننګرهار میشتو مېرمنو په باور دا هر څه هلته کې دی شي چې دوی یو بل ومني. د ننګرهار ولایت د جندر مسولان بیا هیلمند دي چې د خزو لاسته راوړنې لکه زده کړې او لکوره د باندې د کار حق به په خپل ځای پاتې وي او خزي باید په دې برخه کې اندېښنې ونه لري. د ننګرهار ولایت جندر کارپوه پښتنه نبی ازادي رادیو ته وویل افغان مېرمنې باید هیڅ کله وسنې وخت تیر وختونو سره پرتل نه کړي او د اندېښنو پر ځای د خپل فعالیتونه ګړندې کړي.
هیڅ کومه اندېښنه به نه د خصو سره ولې مونږ اوسنی حکومت اوسنی شرایط په هیڅ صورت باید پرتل نه کړو د هغه پخوانی حالات سره، هغه پخوانی حکومتونو سره. کچېری هغه ورونه مرسي د اوسنی حکومت سره یو ځای سي، خپل هیواد کې میشت سي، خزي بلا پرمختګ وکي، لا به وده وکي.
د ننګرهار د جندر کارپوه پښتنه نبی په داسې حال کې مېرمنو ته ډاډ ورکوي چې هم دا اوس هم په دغه ولایت کې ګڼې خزي چې په دندو بوختې وي یا خپل کارونو پر شاشوي او یا کورونو په خپل چارو بوختې دي. د یادونې وړ ده چې په تیرو شاوخوا څلورو میاشتو کې نه خزینه چې څلوري خبريالانې، یو ډاکټره، درې واکسیناتورانې او یوې پولیسو وژل شوې دي.
امریکا کمپنی ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاست. د دې اونۍ د خبرونه موضوع د خزو د میراث حق دی. میراث هغه حق دی چې د اسلام او د افغانستان د مدني قوانینو لمخیه د ځانګړي قرابت کسان یو لبل نوړي یا مستحق کیږي. په دې خبرونه کې مخ په هغه میراث یا شتمنۍ خبرې کوو چې د فلار یا نکنه اولادونو او لمسیانو تور پاتې وي. په دې شتمنۍ کې ټول د شرایط سره سم نارینه او خزینه لمسیان شرعي او قانوني حق لري، خو ولې ډیر شمیر نارینه خپل خويندو ته د میراث حق نه ورکوي؟
یوازینی علت د دې داده چې یو خدای چې خپل خزي له خپل حقونو به خبر دي.
له خزو څخه د میراث حق اخیستل او خزي له میراث نه محرومول شرعي او قانوني مسولیت لري.
هغه څوک چې دغه حق نه ورکوي د عدلي او قضایي تعقیب باندې راځي.
خزي د میراث او د نورو حقونو نه محرومول په ټولنه ته اغیز لري او د مخنیوي لارې چارې کومې دي.
ډېر مبارزه ارتیا د ډیر زیات په هوی ترتیا د چې دغه مسایل کولای شي بل اخره دا ناور دودونه له افغانستان لری کړی.
موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې دغه پښتون ته ځوابونه پیدا کړو.